را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سالوان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د اصلي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د پراپورونو کې اوري چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د مرکز فیض آباد پر یوه سیمه برید کړی او دا سیمه یې نیولې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګ یو حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنیه قمندانان معرفي شول. په اوروزګان کې د هوان په ګولې دوی شزي وژل شوي او دوی ماشومان شوبل شوي دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنیه قمندانان معرفي شول. چارواکو ویلی دغو کسانو ازموین اخیستل شوی او لازاد سیاله وروسته دغو پوستونو ته بریالی شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارکی د قمندانانو د معرفی په غونډه کې وویل ولسوالیو ته دغو کسانو په تک به هلته ښه انګیزه، تعهد او تحرک رامنځته شي. ښاغلی غنی له امنیتي چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قمندانانو ملاتړ او د ستونزو هواري ته کار وکوي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې قمندانان د چارواکو په وینا په یوه رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. د اوروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولۍ دوی شزي وژلې او دوی وړې نجونې ټپیانې کړې دي. د والی ویاند احمد شاه ساحل وی هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوی چې د یوه قومي مشر پر کور لګېدلی.
ته د زرتالی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لورې د هوان مرمۍ توغول سوې چې له بده مرغه د ملکي خلکو پر یو کور چې د ځایي قومي مشر میرامزا استاد و د هغه پر کور لګېدلې چې له امله یې دوې ښځې شهیدانې سوې دي او دوې ماشومې نجونې زخمیانې سوې دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپي نجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. طالبانو چې له درې اونیو راهیسې یې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته ورشي. د ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وګوري او هم به هلته یوه فکري بنسټ ته وینا وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسیده په یوه اعلامیه کې اعلان شوې او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلیو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پای ته رسیدلي دي. په تیوري کې ایران کولی شي چې د ټانکونو، جنگي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا یې وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پای ته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا اردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبل تاریخ جوړونکې شو. د پرونیو ټاکنو لمړنۍ پایلې شې چې د اردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا اردرن پرون په آکلند کې خپل پلویانو ته وویل
We are living in an increasingly polarized world.
دا وای مش په قطبی کېدونکې نړۍ کې ژوند کوو، هغه ځای چې هر ورځ زیات شمیر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي. زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به شودلی وي چې موږ هغه سینه یو. د یو ملت په توګه کولی شو غوږ ونیسو او کولی شو بحث وکوو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شوبي، خو داسې باید ونه شي چې خلک سره لیرې کړي. میرمن اردران څلوېښت کلنه ده. د دې ګوند د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالی شو چې له دو نورو ګوندونو سره یې اتحاد وکاوه. دا د نړۍ دویمه مشره وه چې د دندې پر مهال یې ماشوم وزېږاوه. د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهاله اعلان وکړ چې د تېرې شپې له 12 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اور بند کړی دی. د دو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو په ورته اعلامیو کې د منسک د ډلې د مشرانو د اکتوبر د لومړۍ او 15 نیټو ګډو اعلامیو او د اکتوبر په 10 د اوربند لپاره د دو هیوادونو مخکینی موافقې ته اشاره کړې. ویلي دي چې دا اوربند به د بشري مرستو لپاره وي. نو آذربایجان او ارمنستان د اوربند موده په اړه څه ویلي؟ خو په مخکینی موافقه کې چې تطبیق نشوه د اوربند موده 2.5 ساعته ټاکل شوې وه. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې درې اونۍ پخوا پیل شوه او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل شوي دي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لسګونه ښځو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پرونۍ مظاهره له پخوانیو حقو وړه وه. پر ټیلیګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې پولیسو یو شمېر مظاهرهچیانې نیولې دي. زمو شخل آزادی رادیو آبری وسلوالو طالبانو لشکرگاه وروسته د برخشان د مرکز فیض آباد پر یوه څنډه برید کړی. د کابل یو شمېر شاریان هیله لري چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د ښار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لویو لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو ژمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته؟ هغه ټول مانوت هغه شله ده بیا د دې حل لپاره یا تاسو سره کینو.
د کرونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچان خپلې ستونزې بیانوي.
خل ډیر شوي د خلکو کورونه جوړ کړي دشت هغه ختم شي.
په اروزګان کې د انارو د باغدارانو د ستونزو حال هم درکو او د خلاص دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت سره له بدخشان څخه رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز بخشنه غواړم. له بدخشان څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتم ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي راډیو ته ویلي چې له دریو ورځو جګړو وروسته تېر ماښام طالبان دې سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لیرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له درې ورځو راهیسې جګړه روانه وه او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ور ونه رسېده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمې ناحیې سقوط نه مني خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتک کړی دی.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کله پریشو چې ملکیانو ته ډیر مرجوب لوا نه وړي. دوی تکتیکي شاتک وکړ. دا مهال دوآبه سیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ څلور امنیتي ځواکونه شهیدان او درې نور ټپیان سیویلي
ما شهید شدن و سه تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتمه ناحیه کې د امنیتي ځواکونو یوه قرارګاه او درې پوستې نیولې دي او لسګونه امنیتي سرتیري یې وژلي او نیولې دي. د فیض آباد ښار اتمه ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیې او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایي ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتېږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته په لاس ورغلي سیمې مهمې دي او باید حکومت د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
اوس سنگرای کلیدی ما که پیش نیروهای امنیتی ما بود اونا متصرف
هغه کلیدی سنگرونه چې زموږ له امنیتي ځواکونو سره وو د دشمن لاس ته لوېدلې دي. امنیتی ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبلا وشته. د دوابیا دغلته د سنگرونو سقوط ډیر مهم دی، ځکه دا د شهر اړوند دي او هم له دغې سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی. دا امکان سته چې هغوی خدای مکړه لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر ناارامه کړي.
په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمېر سیمې پخوا هم د طالبانو په لاس کې وې. دا مهال د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي. تیره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
دا په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي. ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي. تیره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي. وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب چارې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې، ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي. صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر کړی و چې په مجرمانو ډس کولی شي. نور حال د ډیوې ناریر په راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه او ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لار نیسي، د خلکو جیبونه تلاش کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښایي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل،
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلا سي.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونا ویروس د بلې څپې د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي چې حاضر دمه هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي. ډاکټران وایي کله چې دغه چارواکي په خپل روغتیایي سپارښتنې مراد نه کړي، خلک به روغتیایي پیغامونه جدي ونه ګڼي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ګڼګونې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي. خو یو شمېر دولتي چارواکو د فوټبال د غوره لیګ د وروستۍ لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه و کارولي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر یو له دغو چارواکو و چې ماسک نه و کارولي. ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنې په لومړي سر کې په خپلو ځانونو پلي کړي. د دوی په خبره کې چارواکي دغه سپارښتنې جدي ونه ګڼي، خلک به هم ورته پام ونه کړي. د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار ازادي راډیو ته وویل، په دې وروستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي، د کرونا وایرس نښې درلودې.
لوړ پوری چارواکي تاسو چې اکثره مواردو کې وګورئ هغه ماسک نه استفاده کوي. کله چې خلک، عام خلک، د دو تصویرونه ګوري، د دو دې حالت نه خبریږي، هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده. نو له دې لحاظه دوی لپاره ډېر ضرور دی چې دوی باید ماسکونه ووهي.
د عامه روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عامه روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼې ګوڼې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي، کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډېر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
یوش مرافان پنګوال وای ل چابهار بندر او لاجورد لاري سم استفاده نشي کولای. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په لمانځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. ل کابل د خاطر پردیس راپور ووري.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نومونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تلې 25مه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آین وای
رئیس جمهور ارزو او ارمانش از راه
د جمهور سرمانو چې د لاجورد لارې چابهار بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانسته وکړي. خو دا ټول سمبولي کارو همدا وسوم کارونه په ګمرکونو کې په ټپه اوله اړه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت تنومند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه موخ وختل دي د دینه ز د ټول استادو د مشکلاتونه چې دي او په داننه چې تاسو وای دي زین تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشتل دي. بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغه مو سي.
خغلی زکی که هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه، خو ویل سره له ډیرو ستونزو په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخې اړیکې جوړې کړې. خو پښتنه دا ده چې دغه لوی ترانزیتي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوي. د اقتصادي چارو افغان پوه سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل د لاجورد لاره او د چابهار بندر په څیر نورې لوی ترانزیتي لارې د یو شمېر هیوادونو د لاسوهنې له امله د دې جوګه شوي نه دي چې افغان سوداګر پرې خپل سوداګریز توکي انتقال کړي.
په ننګرهار کې میشت کوچیان وایي 80% مالداري له منځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دشتې د زورورو لخوا غصب شوي او په ښارګوټو بدلې شوي دي او له بلې خوا پر ډیورن کرښه ازغن سیم غصبل شوی دی. له ننګرهاره د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار تودې دښتې یو مهال د هغو کوچیانو پر کېږدیو ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته راکوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداري به یې په یو مخ له منځه ولاړه شي. د دوی لډلې بادام کوچای وایي پر کوچانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخې اوبه نشته دی، چراګاګانې مو دغه دی نشته دی، وخت په وخت وطن راتنګیږي، دغه کیږي، دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولیدې پخې شوې، هغې ته مال نه نشي کته کېدی. نو چې هغې ته نشي کته باید د پاس دغه کې موږ ته کورونه جوړ شي، ټیولونه جوړ شي، دغه جوړ شي. خل ډیر شوي دي، خلکو کورونه جوړ کړل، دشتې هغه ختم شي، هغه لاړ ټول کورونه شو. په سل فیصد کې 80% کمه شوې ده، 40% پاتې ده، دا چې ختم شو څه به وو.
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګلمیران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې له ډیورنډ کرښې اخوا یې هم ایلبندونه او څړځایونه وو چې د اغزنو سیمونو غځېدو ترې راګرځولي او ورتلای نشي.
موږ باندې سرحدونه بند کې سیمه خارداري تیر کو، زموږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې، او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کې مالداري ساتلی، هڅوک شارکونه شو چا زور واکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو، دا غونډې ستونزې ستونزې دي.
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دې ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشته دي چې ډیری دایمي استوګن دي. نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي، خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي.
کوچیان لپاره یو ښه زیره ده لرو چې اوس د رئیس جمهور د نوي حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې دپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان دی، او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریبه ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوې ده. په دې باندې ډېر په عجلۍ باندې کار روان دی، په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا، پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري. خود کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي څړځایونه او ویل بندونه د کوچیانو لپاره داسې وي لکه کبانو ته اوبه، او که څړځای نه وینو نه کوچی شته، نه یې رمې او نه یې کیږدۍ. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ غټی کې در اوروم. د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو، او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیتوګو تبصره خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د ده د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2,500 امریکایي پوځیان پاتې وي. وروسته د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي. جنرال مارک میلی سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبر را داره چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو، او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي. خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپله ژمنه بیا تازه کړه، او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن نظرونه ډېر سره نږدې دي. د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په اګست کې جوړه کړه، هغه پلان دی چې جو بایدن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و. کله چې تیره میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ترامپ د پلان ملاتړ کوي، د وویل هو، خو په دې شرط چې دی له اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري. د بهرنیو اړیکو شورا وایي بایدن په افغانستان کې د 1,500 او 2,000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تیروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکوي. د منځنی ختیځ عرب نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه شوي، د افغانستان سولې ته یو ګزار و، او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه یې پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بېوزله او وروسته پاتې افغانستان تاسیس ساتو ته اوشتیدی. په اورزګان کې کربنګر وایي د انارو حاصلات نیمایي ته راکم شوی دی. نباتي ناروغي او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی، او اورزګان ته د تللو لارو تړل کېدو بیا د انارو بای هم ټیټی کړی دی. په اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور.
سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجرې به ځمکه د جوړ سوي باغ انار یې پر پخېدو دي، خو سیف الله خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغانۍ ګټلې، خو سږ کال یې هم انارو مرضونه کړي او هم یې حاصل کم دي او سوداګر هم نه لري.
کلی هم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې شته خو شکات یې کړی دی چې د څه شي کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د څه شي څه دغه رقم دي پروش کال ښه وه دا او سږ کال خو ولاکه مې زړه ته لویږي چې څلورمه یې سجې له دروځي روغ انار خدای دي.
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ټولې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. په ترینکوټ کې بزګران وایي نه یوازې دا چې د انارو حاصل یې سږ مرضونه ځپلي بلکې د انارو رسېدلې باغونه یې د جګړو په سیمه کې هم پاته دي. کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې پنځه جریبه باغ یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولولو لپاره نسي ورتللی.
ډېره خواري مې په کړې وه نو ګرد کول مې دغه ته مین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا څلوېښت تنه دغسې پنځه دېرش تنه یالداري راپسې ده نو دغه ته مو مین دغه وو چې موږ حاصلات راټول کړو او موږ د کورې خپلې چارې په سر ته په ورسو غواړم دغه چې موږ ته دوی وربند وسي وربند وکړي او موږ د خپلو انارو حاصلات راټول کړو یوازې عموماً موږ د نه د ټولو مسلمانانو هر ځای چې کمربندونه دي باید وربند وسي چې دا خلک خپل حاصلات ټول کړي.
ګومان نه کېږي چې د اوربند پاړه دي د کریمولا په څیر د اورزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اورزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمېږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اورزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یوه کنداري من روغ انارو بیه اتیا افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه من انارو بیه تر دوه سوه افغانیو پورې رسېږي. نصیب الله وایي که لارې خلاصې وای د کروندګرو د انارو حاصل که څه هم سږ کم دي خو بیې به یې تر اوس لوړې وای. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې پر شپږ زره او څلور پنځوس هکټاره ځمکه باندې د انارو باغونه جوړ سوي دي. د دې ریاست چارواکي تر ډېره هغه ستونزې مني چې د انارو باغداران ورسره مخ دي. د دې ادارې رئیس احمد شاه خیری وایي جګړو مرضونو او د لارو بندېدو د انارو حاصلات په سلو کې دېرش فیصده زیانمن کړي دي. نوموړي زیاته کړه
او د لارو په ارتباط خو اکثره وخت موږ کوشش کړی دی د ولایت سره په همغږۍ چې دغه لارې خلاصې شي د بزګرانو محصولات بازارونو ته داخلي بازارونو ته انتقال شي. نو په دې اړه موږ کوشش کوو او بل داسې مشخصه برنامه خو د لارو په هکله د کرنې وزارت یا ریاست نه لري ځکه هغه د ولایت او د نظامي مسؤلینو ډېر مسؤلیت دی. خو بیا هم موږ په خپله برخه کې کوشش کړی دی او د سپینګیرو له طریقه او د نورو داسې خلکو له طریقه چې هغه کولی شي دواړو خواوو ته په دې اړه رول ولوبوي په اکثرو ځایو کې موږ دا کوشش کړی دی.
طالبانو د تیرو څلورو کلونو راهیسې ترینکوټ ته د اورزګان د ټولو ولسوالۍ لارې تړلې دي او له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم تړلې چې خلک اوس له ډېرو اوږدو فرعي لارو څخه تګ راتګ کوي. کرنه او مالداري د اورزګان ولایت د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ د ګټلو یوازنۍ لاره ده، خو دغلته د جګړو پراختیا او د لویو لارو تړل کېدو د دې ځای پر کروندګرو چې لا دمخه جګړو ځپلي د ژوند ساحه نوره هم راتنګه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. شاهد وزیر د پکتیکا څخه لیکي وایي له طالبانو څخه هیله ده چې د پکتیکا غزنی لویه لاره پرانیسي. خلکو ته خصوصا موټر چلوونکو ته سخت مشکلات دي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید د جنګ ځپلو سره مرسته وشي. ولس بیخي په بد حالت کې دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې دواړه خواوې باید دایمي سولې لپاره ژمنتیا وشي او له جګړې لاس واخلي. غلام سرور حبیب له نامعلوم ځای لیکلی دی له طالبانو څخه غواړو چې نور جنگ بس کړي. او عبدالله د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي طالبانو په مقر ولسوالۍ کې ټول ښوونځي فلج کړي دي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه در واورو د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوي امنیه قمندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوې او له آزادي سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولۍ دوی ښځې وژلي او دوی وړې نجونې ټپیانې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارف وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورسو. د نیوزیلند په پارلماني انتخاباتو کې جاسیندا آردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې دا بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبل تاریخ جوړون کې شو. او د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهاله اعلان وکړ چې د تیر شپې له 12 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اور بند کړی دی. زموږه له آزادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. خو مخکې تر هغه فرانسې ته ځو. د فرانسې د پوهنې وزیر په خپل هیواد کې د یو شون کې وشل کېدل د دیموکراسي پر یو اصل یا د بیان پر آزادۍ برید بللای دی. د تاریخ او جغرافي دغه شون کې وړ مورس د یو بریدګر لخوا په چاړې ووشل شو. دغه شون کې خپل زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولې. د آزادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودی نوروي.
د فرانسې د پوهنې وزیر د پلازمینې پاریس په یو څنډه کې د ښوونکي پر وژلو غبرګون ښودلی او ویلي دي هغه د دې لپاره وژل شوی چې د دیموکراسۍ د یو اصل یعنی بیان آزادي زده کړې ورکوله. ژان میشل بلانکور پرون شنبه په پاریس کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل
لا ریپبلیک est fort de ceux qui la composent.
فرانسه د خپل رغونکو ارکانو او حق کسانو پر مټ پیاوړی شوی چې خدمت ورته کوي. هیڅ کله هیڅ کله او هیڅ کله به د ویری او وحشت لکبله لدی پشان شو.
aucune terreur ni aucune intimidation.
د سامویل پاتی په نوم وڅل وه کلان خوونکې د جمعې په ورځ د پاریس په یو چنډه کې د یو بریدګر لخوا په چړې ووجل شو. چارواکي وایي د تاریخ او جغرافیه دغه ښوونکي خپل زده کوونکو ته هغه کاریکاتور ښودلی و چې د اسلام پیغمبر ته منسوب و. د دغه ښوونکي له وژلو لږ وروسته د فرانسې پولیسو هغه کس په ډزو وواژه چې چاړه ورسره وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم ویلي چې دغه پیښه به یې پر ملي یووالي اغیز ونه کړي او د خپلو خلکو وغوښتل چې د تفرقه اچوونکو پر وړاندې یو موټی شي. مکرون دغه پیښه د اسلام پلوه ترهګریزو کسانو کار بللی. د فرانسې د پولیسو چارواکو ویلي برید کوونکی یو 13 کلن چچنیایی دی چې مسکو کې زیږیدلی دی. پولیسو خبریالانو ته ویلي چې د پیښې په تړاو یې نه تنه نیولي چې د برید کوونکي نیکه نیا او 18 کلن ورور هم پکې شامل دي. فرانسه کې د ترهګرۍ ضد یو ترندوال ویلي برید کوونکی پر ټویټر د دغه ښوونکي د بدن انځور د دې لپاره خپور کړی چې وښیي برید د ترسره کړی دی. ځینو اسلامي مشرانو او پیژندل شوو څیرو دغه وژنه غندلې ده او د دینی ازادیو خلاف کار یې بللی. فرانسه کې چې ډیر مسلمانان ژوند کوي له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کرونا له وجې د خوانځیو اوږده رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځیو ته ځي. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کرونا وبا قرنطین او رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی.
بیخي فاصله پیدا کړې ده. زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده.
د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه جبران کېدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاگرد دا پنځه برخه ټول په دې حساب کې داخلي دي.
او دا په هني وزارت د ناوخته پیل شوی خوانیس کال لپاره څه پلانونه لري؟
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوی دي، اتیا دقیقې دي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما هم این هیواد جوړ کړي په پیل کې راپور او ورپسې د خواني او روزنې له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو خو پیل له راپور کوو. د کورونا له وجې په ډیرو هیوادونو کې قرنطین د ډیرو دفترونو او ښوونیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک مجبور کړل چې په کور کېني. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې ښوونځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لرې پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو کې زده کوونکو آنلاین درسونه ویل، خو افغان زده کوونکي وایي چې د برېښنا، انټرنیټ او تخنیکي وسایلو د نشتوالي له وجې دوی ډیر څه نه دي ویلي او اوس چې ښوونځي بیا پیل شوي د درسونو لپاره تیاری نه لري. دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلي.
زه محب الله د ولسم ټولګي زده کوونکی، موږ هغه کتابونه چې موږ په ژمي نه مخکې را کړي وو هغه موږ ولوستل او هغې څخه موږ استفاده کړې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې چا هم د وزارت معارف د آنلاین درس څخه استفاده نه ده کړې. بعض کورونه تلویزیون نه لري، برق شو، حتی چې بعض نفر چې دي کور کې راډیو هم نه لري. نو په همدې دلیل باندې زیاتره خلکو بدون له دې چې درس ولولي هغه خپلو کتابونه چې ورکړي وو هغې څخه استفاده کوله.
نو می ملي هدا او درسم ټولګي زګون کې مو باندې بيخي د درس فشار ډېر کړی دا ار مضمون چې موږ دوا درې درس پورس کې وایو او هغه موږ تشریح وړي کارخانه کې وړي او یو تر څنګه موږ د کانکور درسونه هم دي چې موږ نس کولای دوال درس لګیو کو او دا زموږ لپاره ډېر سمنه ده چې اوس دوی هغه خپل پلان دی او کله پلان په تو میا څخه موږ باندې تطبیقي.
خون کې هدیه ملکزی وایي دا چې په قرنطین کې خوانځي او نور خوانیز مرکزونه رخصت وو، زده کوونکو درسونه نه دی ویلي او سره له دې چې نویو درسونو ته تیار نه دي، په خوانی درسونه یې هم هیر کړي.
مشکلات خو ډیر دي. یو تعداد زده کوونکي کتابونه نه درلودل، نه یو اخیستي، مثلا ژمی کې خپل نه راغلي، پارچې چې اخیستي او تلو نه دي راغلي، کتابونه نه اخیستي. اوس زه ما خپل هم دا اوس چې درس ورکو شاګرد حیران پاتې دی چې زه څه وکړم، دا څه شی دی؟ هېڅ په دې رخصتیو کې استفاده عروف البایب نه دي لیکلي، مګر مې یو تعداد چې کار کړی دی هغې مې اخلي. ډېر زیات زیانمن شوي زده کوونکي، بیخي فاصله پیدا کړې ده. همدا اوس زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده.
د پوهنې وزارت ویاند نوریانی صحت منی چې د کورونا وبا له وجې قرنطین په ښوونیز بهیر منفي تاثیر کړی، خو وایي ښوونکي هڅه کوي چې د زده کوونکو سره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي.
دا وقفه د زده کوونکو په درسي بهیر باندې ناوړه اغېزې درلودل. خو زموږ د ښوونکو دنده او مسؤلیت همدا ده چې زده کوونکو ته باید درس ورسوي، د زده کوونکو لپاره درسونه تدریس وکړي او کله چې زده کوونکي سبا ښوونځي ته راځي او ټولګي ته راځي، زموږ د استادانو دنده دا ده چې د زده کوونکي څخه یو صنفي ارزونه وکړي چې ول سوي درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وایي زده کوونکي به د لیندې یا قوس میاشتې تر وروستۍ نیټې ښوونځیو ته ځي او له ژمنې رخصتۍ وروسته به د کب یا هوت میاشت کې ښوونځي بیا پیلېږي، چې د غبرګولې یا جوزا میاشت کې به کلنۍ ازموینه اخیستل کېږي. اغلی نصحت زیاتوي دا دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي، درسي ساعتونه یې اتیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوي دي، اتیا دقیقې دي. دا د تعلیمي کال لومړنۍ ورځ دي، خامخا به دا ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي، خو انشاءالله به دا مشکل حل کړي. په تېر کال کې موږ 2.5 میلیون جلده کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسیدلی دي. په اوسمهال کې هم موږ 2.5 میلیون جلد کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي. انشاءالله به دا کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسان چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیره شي. خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځه تللی تړون بیرته ورغول شي.
په ښوونه او روزنه کې دغه مسالې ته د زده کړې هیره ویل کیږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نور هیوادونو کې سوي خصوصا غربي هیوادونو کې هغه د ښې چالته هم زده کوونکي ډیر شاته تللي او ډیر څه هیر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس خدا ده که ښوونکي دي که والدین دي، دوی پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکي له یو توند سره اوس مخامخ دی لوي ننګونې سره. او دې نه یوازې دا چې هیره راغلی ده، بیا علاقه سوي هم دی له زده کړې سره. نو تر ډېره ځایه هغه څه چې دی په مخ کې کال کې ویلي هغه ورپه یاد کړي او له ښوونې او روزنې سره دوی ته بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس له منځه تللی دی، د دې او د کتاب ترمنځ دا بیرته راژوندی کړي.
عبدالحمید حسن وایي دا کرونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي، خو زده کوونکي باید ډیره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خدا ده چې دوی زړه ماتې نسي او کوشش وکړي په خپلو درسونو کې په ځانګړي توګه را روان کال لپاره او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکړي، ځکه په ښوونځي کې دوی ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډیر منظم نه دي. نو اوس دوی ته پکار ده چې په خپله وهڅي کې کوشش وکړي او په کور کې که لوستی څوک هغوی ته په خپله ورسي ورسره کښېني او ورڅخه زده یې کړي. که کورسونه وي د دوی شاوخوا، که په کلي کې څوک وي چې تر دوی مخکې وي او مضامین یې زده وي، په هر مضمون کې که دوی ستونزه ولري هغوی سره کښېني ورڅخه زده یې کړي. نو دا ډېره ډېره ضرور ده چې په خپله ډېر کوشش وکړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا له وجې اوږدې رخصتي په ښوونیز بهیر څه تاثیر کړی او د ښوونځیو اوږده رخصتي څنګه باید جبران شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عماد صاحب، تل په ژمي کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي او څه اوږده شوه، د خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغو څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دور کړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاستو کې په مخ په کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود چې زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اوله احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوي، او دا ورته پامول یې ده چې زده کړه یوازې په معلم کې ده. که دا احساس ورکړی وای چې نه، زده کړه یوازې له معلم سره نه ده، زده کړه له محیط نه ده، زده کړه له پلار نه ده، زده کړه له فامیل نه ده، زده کړه له نورو منابعو له تلویزیون نه ده، بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کېدو. اوس نو شاګرد تنها په فزیکي لحاظ نه، په رواني لحاظ متاثره شوی ده. له مکتب سره علاقه تقریبا قطع شوې، خو نه دې قطع کېدو په حال کې ده.
کورسونه، رخصتو، ښوونځي، پوهنتونونه، جوماتونه، یعنی داسې نه و چې دوی درس ویلی وای او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې. اوس استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلي سره دې چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري، پخواني ډېر څه یې هېر دي. نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده؟ څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي؟
پوهیږو چې د دغسې ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلې دي: دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپله معلم شاګرد. دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلې دي. خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څنګه سي کولای او نه کوي نه مابتاب خپل باندې خبره کوي. فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډیر کومک وکړي ولی ستا بیا هم کېدای شي. ډیره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډیره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي. معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. اول زه دا درس ولې ورکوم؟ په دې درس کې زما هدف څه دی؟ دا هدف مې ولې ټاکلی دی؟ د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم؟ یعنې دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد علاقې وړي. آیا شاګرد یې په ویلو زده کوي؟ شاګرد یې په لیکلو زده کوي؟ شاګرد یې په کولو زده کوي؟ نو په خپل هدف کې د دغه سلوک ته ځای ورکړي. شاګرد علاقې ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد یې په کومه طریقه زده کولی شي.
خپل زده کوونکي څوک دي لپاره چې دوی درس په ښه ډول ووایي؟
اصلا د دغو ټولو خبرې چې ما وکړې البته که دا په پوښتنو کې نغښتې دي. پوښتنو کې معلم یې که شاګرد باید له ځانه سوالونه وکړي، زه یې څه دپاره راځم، زما دنده څه ده، ما په ژوند کې دا څه رول لري، زه باید کوم ځای ته ورسېږم، اوس چیرې یم، سبا باید چیرې ورسېږم. د ځانه پوښتنې کول ضروري کار ده. څو له ځانه پوښتنې شاګرد ونه کړي او فامیل دې ته وادار نه شي، دا ستونه شاید حل نه شي.
خو به تعلیمي کال نه میاشتې و، خو اوس کېدای شي شپږ میاشتې یا تر دې هم کم شي. هغه وخت به هم ډېر وخت درسونه پاتې و. څنګه کېدای شي دغه ډېر درس په دغه کمه موده کې زده کوونکو ته وویل شي؟
که تېر درس د نوي درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي، په ډېر کم وخت کې ډېر درس ویلی شي او زده کولی شي. ځکه دلته شاګرد مجبور کېږي چې تېر درس هم وګوري، نوي درس آمادګي پیدا کړي، ارتباط یې هم پیدا کړي. په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپاړس ورځې ده. ال دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتېدو، نو په یو سل اتیا ورځې کې موږ نس ورسولی، په یو سل شپاړس ورځې کې فقط سترګې پرې پټوو. مخ خبره چې ما وکړه د اول د نوي درس او زاړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده، یوه دغه مسله ده. دومه مسله دغه ده چې داسې احساس شاګرد ته ورکړي چې شاګرد له شاګرده باید زده کړه وکړي. په دې معنا چې ګروپي کارو کې قوي، ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنول شي. حتی یوه ورځ همدا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي، یوه ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي. که شاګرد له شاګرده زده کړه وکړي، په دې صورت کې انشاءالله چې په کم وخت کې ډېر درس هم زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی. ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تېرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د راډیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکرات سره سم د شروع کېدو یو تصمیمونه و چې او خپل اکمالاتو کې هم د خپل مذاکرات هلته هم اکمالاتو کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعده په پښتون چې شادغه جملې نه داسې مومر ډله ده او نور ډلې دي، دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو څه ناڅه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو ستیلن دپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود د تیر په څیر ناکام او مختورن شو، او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قوماندانان هم پکې له منځه لاړ، نو د همدې په خاطر سره دوی شکست خوړه. او ستیلن دپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیه په حالت کې ده، تر څو هغه بعضې پوستې چې تغیر شوي دي هغې ځای په ځای کولو د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي، خپل تصفیوي عملیاتونه شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود. شاید یوه پوښتنه دا هم را مطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
منګ خپل تر حد زیات حاصل کړی دی. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي، افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوری اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو، دوی خپل بریدونه جوړ کړل. شروع کو خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېده چې بعضې کلاکونه هم لیدلی دوی خبرو. او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل. او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب ته چې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکول او جوړولو ته لګیا یو انشاء الله.
د ساسل خبر یو چې د وسوالو په لیکو کې بهرني ادباو یا بهرني وسلوال هم وو، کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرني وسلوال؟
نو دا خو واضح خبره ده، د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډله هم شته چې تاسو ته معلومه چې د دې مرکز د اسم عمر هم دلته وو او اوس هم دلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې یو جرمني القاعده ډله غړی ونیول شو. همداسې نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاری دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو صدر کول شو او یا مهم لرلودل، بیا هم شاید یو نیو که دغل تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدامونه کوئ؟ آیا دلته کابل لخوا نه امرونه شو چې اقدامونه کوئ کنه ستاسو لخوا نه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصلي وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګه دوربرز او دوربین ډېر اصلي دوربینونه او د دوربرز راکېټونه لږ زره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړه. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو، ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خښي وو. تعداد تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلې دي 300 شاوخوا دي.
هغه سیمې چې پریښودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې دریسته دی، ویل کېږي چې یو شمېر کسان چې واسطه یې درلوده د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې هلته موظف شوي وو، وظیفې یې درلودې بېل دې چې مقاومت وښودل شي جګړې کې سیمې پریښودلې دي. دا تر کومه حده درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خوام کړی او وسم کړی دی. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریخی دی، هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي، هغه په خاطر هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي. او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پریخودل شوی؟
نو سپورې خلا دقیق نه دی، خو موږ آیاتان ټاکلي چې د هرې پوستې پکله دقیق معلوماتونه راټول کړو چې علت او عمل څه دی، خو یو تعداد ډېر کم دی چې بل پېښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوي یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصولا ما ته مجاز نشته چې زه ووایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند برید وکړ شمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزي او نورو ځایونو کې جوړ کړي وو چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په وجود دوه زره دوه نیم زره شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړی وو او حمله یې وکړه په ولسوالی او بلاخره غوخته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دشمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطې په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره برا کم نه و برابر و په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منځ لښکرګاه ته راشي؟
د لښکرګاه ته خو انشاءالله نه دی راغلی. موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګه د ناوې په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې. خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والي، د جګړې مالی زیان ساسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته، خپله طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک بے کوره کړه چې دا ولس دی، که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی، نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بے کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک سخت نفرت ترې لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس یې په ماینو والو ځو. درېیمې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه، چې تاسو عکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پوهېږي چې دا افغانان نه، بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي. او بلکې طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسېږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤول ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه به وي.
والي صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډېر زیات شمېر دی او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنګ تر څنګ چې موږ جنګ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بیځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کوره ما آبادي چې تجارانو چې د هغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه یې ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړ. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړ. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه و چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلودو او په دا توضیح به ادامه وکړي. ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان، ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے سارا بنیا تم نہ دے
Kuli chema wa